السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د غې سهارنی خبری مجلې ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپله ایکس پاڼه د اغلی اوتنبای وه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو د همګړۍ د 130 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي د بودیجې پرته به کورنۍ لر روان ژمي ونه وزي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدر اعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریزې څخه یو ورځ مخکې د یک شنبې په ورځ دا څرګندونې وکړې. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیلو برید چې د حماس د 50 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یک شنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیه پلازمین انخره کې په لږونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبې په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه په انخره کې د دوشنبې په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پی د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي که د قانوني سرغړاونو له تورونو سره مخ ده. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالی بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولای شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یک شنبه پر ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته بوو وکټ ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډي وکړې. په جواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. داسې حال کې چې لای او وکټ یې او 90 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تل وستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالعه مو معرفي ته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت ارل کام په همکارۍ پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام ترګریز برید د قربانیانو کورنۍ ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند وذ اول د وکټیمز of Pehelgam terror attack and we stand with their families also.
د کناډا او ننګرهار د زلزله ځپلو سره د مرستو د بهیر په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت ارل کام په همکارۍ پیل کړي. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داس حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی ترڅنګ تړون پر روڼتیا د سیمایزو کارګرانو پر ګمارنې او د نړیوالو بندیزونو له امله درامیسته شو خندونو پر لری کولو ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلې په دروستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د غازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د غازو په برخه کې پر ځان سینه تورسوی او صادرات ته به لار هواره کړي. نو موري د قراردادي شرکت له ټولو مسلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د غازو بلاک ته باندې 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او شاوخوا 1.5 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د غازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په خپله خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د غازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاست کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د غازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګای کې ګاز توتی میدان استخراج بشه بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کله چې توتی میدان ګاز استخراج شي هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د قانونو د کیندلو په برخه کې به ډیره ګټوره تمامه شي او نوی پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پوه محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم شي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصاً برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شد.
ممکن است که بزرگوری ده چه سیمه ایز کارگران پا دست پروژو که وگو مرشی پا پروژو که چه طول پرسونل بهرانیان وی دام تا دمرا گتواری ندی دغراز طبیعی زیرمو دی کندلو پا پروژو که چه افغانستان پا گتا که شریک نوی ممکن گتا نداری. دا په دې معنا چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلامو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت افچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللې. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی په افغانستان کې د امو سین حوزې څخه د امو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل سوې زیرمې 80 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګه اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم د کرکټ په اړه رپورټ. هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام ترګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بیګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کومار یادف د خپل دغه کارننګ وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ اف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحي ورپورته دي. موږ د پلګام ترګریز برید ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښیو. موږ د بریا خپل هغو زړور سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی ټول ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پوره څه کوو چې هغه ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږمې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه کان او پوزیان په یو تفریح سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوز د غبرت پړه په هغه وسلوالو واچول چې په خبره په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستانی پوز او حکومت ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بین نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارده مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله پدې شو چې هغه له دې کار ډډه وکړه. د هندستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپل لوبډلو د بریاو ته مليري. کله کله داسې هم پېښ شوې چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهره کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسی لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوی بیرته غیواد تستانه کړي. جرمنی ورسپانې یونګ فرای هایت راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسی لري او افغانستان ته ډیپورت شوی او یا هم پاکستان کې دي، هغه غیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دوی موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېر ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنڈی کې افغان مرمن حدیثه هم وایل 13 کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
3 سال شد ما امته د انتظار
موږ له 13 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، 2 ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله درای پلورلې ده. هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته شړل سو هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمنی له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د 3 اگست لنیمای په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی او د دوی په هڅو خوشی شوی. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول چېډل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنۍ چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 5,450,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلی وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېر شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسولینو غواړي د دوی د روغتیا برخه ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل. یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمایز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل.
دا مرستې پیدا شوې د قسم له مایده د انې دي مایده ژوند باندې اخی چې او خارښت ده یو برته د تکرار دی ګډه هم په نارینه او کې هم په زنانه کې.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغي او شدید نسناست یخته شوې دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سختې سل شوې دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مرګ د خیمو لاندې ژوند کوو نو ځکه خلک یې سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوې دي، خارښت هم راغله د ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخه شته ده، خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکې درته چې همدغه اخلو دې سره بخښې.
یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کم کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخې ډېر زیات تر منځ کېږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د دې خلکو غنګونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد تسیرما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غختل نوم او غږی پر راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمن د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارختي ناروغي ده چې لامل انسان لستونی لاندې په سخت خارخ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لګول کیږي، د غراز لګړو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دي. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او غستونکو شیان غړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناست لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څخلو د خامو خوړو په نه خوراک او د غراز د حفظ صحه په مراتب لوټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و باد رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږی مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر پاتمه په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیايي پاملرنې موجودیت او په خلاص فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مستکیدو غواخ زیات کړي. د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلې کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 300 زره ټپيان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي ادعا کوي چې زلزلې زپل سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزلې زپلې شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې د امرستي منظم او رڼی دي، خو د رونتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست یو درسم شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
مرستندوی ادارو او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېر ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګ غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځنګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازم لومړنۍ مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارا چې ګذل تک ما هغه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه او ته جوړ شوی دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته درسول نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کنه دی یو هغه په سامان به شکل یې هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو زمينه او ته موږ برابر وو او هغه صاحب به خپل لاس باندې مرسته تقسیمای دیم ترتیب دار کاری او غاری چې موږ د غمرست هم دلته تاسو ته تسلیمو د دغه لپاره کمیټه جوړې کړې دي مزار دره کې ځان له مسولینو کمیټه جوړه ده البته زمونږ چې کوم کمپونه دي کاته نو هغه د لپاره ځان له موږ کمیټه ټاکلې دي نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مسګدو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل سوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادعا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
بس قرار ټوله ناسته ده نه مرستې مې ترلاسه کړې بس موږ د خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپاله مالې دی چې مرسته را سره وژنل دېره کې دېره قلا ګډ وډ خیمه زوړ ترپاله مالې خیمې راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالۍ درې نور او خیوي ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
مطلب یوا د حوادثو ویسلا یوا مخبل ورسوالی مقام کوم خلک زرغنات زرغ تکلیف پته رسیدل غو انشاء الله من په پوره امانداری سره مرسته رسو او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوس زیات ته او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوې دي نو هر کور له خیمه رسیدل لکه مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته په دې چې مخلوق زیات ته او د مرستو لړۍ لکه ما ده.
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ټولې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغه مره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغه سي مرستو نه. نو دا ډیره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډیر وي خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پیښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي سرپناوې نه لري هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کل څنګه تعریفو که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډیر موقت شی ده ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدی سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوي د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل سوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته سوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیز د نیم میلیونه زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 415,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 100 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio
سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی، امیدوارم روز دوشنبه 24 سنبله برابر با 15 سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به خبرهای مهم. روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان هنگام سفر به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان خواهان اقدام فوری نهادهای مدد رسان شد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه نوشت که روزا تنبایوا بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک ها نیز تاکید کرده، اما یونما نگفته که او چه وقت به شرق افغانستان رفته. سازمان ملل متحد خواستار 139 میلیون دلار کمک شده و هشدار داده است که اگر این بودجه فراهم نشود، خانواده های زلزله زده در زمستان پیشرو با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. سازمان ملل همچنان ابراز امیدواری کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است و زلزله های مرگبار اخیر و بازگشت میلیون ها مهاجر این وضعیت را وخیمتر کرده است. همزمان با حضور وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر خواستار مجازات اسرائیل شد. او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی روز یکشنبه در این مورد سخن گفت. او گفت که قطر متحد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دست یافتن به آتش بس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. با گفته شیخ محمد، حمله 9 سپتامبر اسرائیل که با کشته شدن 5 عضو حماس و 1 عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته می شود. سران و وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی برای گفتگو در مورد واکنش احتمالی مشترک در برابر این حمله اسرائیل که به گفته مقامات اسرائیل رهبری گروه افراطی حماس را در دوحه هدف قرار داد، گرد هم آمدند. این در حال است که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت سفر این دیپلمات ارشد امریکا به اسرائیل نشان دهنده تقویت روابط میان دو متحد است. در انقره پایتخت ترکیه ده‌ها هزار تن در برابر یک پرونده قضایی مظاهره کردند. این دوسیه بخشی از یک روند قضایی یک ساله علیه صدها عضو حزب اصلی مخالف دانسته می شود. معترضان روز یکشنبه بیرقهای ترکیه و بنرهای حزب را با خود حمل می کردند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور شدند. قرار است روز دوشنبه محکمه در انقره در مورد اعتبار یا ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق تصمیم گیری کند، زیرا با اتهام تخلفات قانونی روبروست. گزارش شده که این تصمیم می تواند به تحول در این حزب، به ثباتی بازارهای مالی و حتی تأثیر گذاری بر زمان برگزاری انتخابات عمومی سال 2028 بیانجامد. و هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 اوور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در اوور 16 هم تکمیل کرد، در حالی که 7 ویکت و 25 توپ در اختیار داشت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه آغاز کار عملی اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان، اشتغال زایی محلی یا لیلام منابع طبیعی.
او پروژه های را که در اوجه تمام پرسنل خارجی باشه او قدر برای ما مفید نیست. پروژه های استخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود لیلام میکنیم.
در شرق افغانستان شماری از زلزله زدگان میگویند هنوز هم کمک‌های کافی و فوری دریافت نکردند.
کتو هم حکومت مرستندوی
هرچند حکومت، نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند.
و در بازی دیروز کرکت بازیکنان هند با کرکت بازان پاکستان دست ندادند. چرا؟ در همین برنامه به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیوم. حکومت طالبان میگوید کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان با همکاری یک شرکت ازبکستانی آغاز شده. مقام ها این پروژه را گام مهم برای خودکفایی افغانستان در بخش انرژی و زمینه ساز صادرات گاز میدانند، اما کارشناسان اقتصادی میگویند موفقیت این طرح به چند شرط وابسته است. بیشتر در این گزارش از سحر لیبال بشنوید.
کار استخراج و اکتشاف گاز توتی میدان ولایت جوزجان آغاز شد. این پروژه روز یکشنبه 23 سنبله با حضور مقامهای طالبان و نمایندگان شرکت ازبکستانی ایریل کام افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان در این مراسم گفت که پروژه گاز توتی میدان برای افغانها شغل ایجاد می کند و در آینده می تواند افغانستان را به خودکفایی در بخش گاز برساند و زمینه صادرات آن را هم فراهم کند. او همچنان از مسئولان شرکت قراردادی خواست تا تمام معیارها را رعایت کنند. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم طالبان همچنان در مراسم افتتاح کار عملی این پروژه گفت که بلاک گاز توتی میدان بیش از 7500 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 30 چای عمیق در آن شناسایی شده است. او افزود که قرارداد 25 ساله برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان میان این وزارت و شرکت ایریل کام ازبکستان امضا شده است. در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم طالبان نقل از اسمت الله ایرگاشیف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان گفته شده که پروژه گاز توتی میدان میتواند روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند را تقویت کند. در همین حال انجینیر محمد گل خلمی مشاور ارشد شرکت ایریل کام تاکید کرده که این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مرحله اجرا در خواهد آمد و نقش مهمی در تامین انرژی منطقه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه میزان سال قبل قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ریل کام در کابل امضا کرده است. بر اساس معلومات این وزارت این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان در حال حاضر با چالش در بخش انرژی به ویژه در بخش صنایع روبرو است و سالانه میلیون ها دلار صرف واردات گاز و نفت میکند که بر علاوه زیان اقتصادی گاهی هم غیر معیاری است و سبب آلودگی محیط زیست می شود. عبدالنصیر رشتیا یکی از این آگاهان با اشاره به این موارد می گوید که اجرای پروژه گاز توتی میدان می تواند رشد اقتصادی، افزایش اعتبار سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های کاری را در پی داشته باشد. او اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأثیرات بین المللی اقتصادی بر حکومت طالبان ممکن در بخش انتقال پول و واردات ماشین‌آلات برای این پروژه مشکل ایجاد کند.
هر از گاهی که گاز توتی میدان استخراج میشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود میتونه هم در بخش زراعت، هم در بخش صنعت و هم در بخش استخراج معدن خیلی مفید واقع شود و سرمایه گذاری های جدید رقم بخوره. در بود داخلی هیچ گونه مشکل وجود نداره. سر در بود خارجی ممکن سبب تضییرات اقتصادی که برای افغانستان وضع شده در قسمت انتقال و دریافت پول و آوردن ماشینری ممکن مشکلات وجود داشته باشد.
محمد بشیر دودیال آگاه دیگر مسائل اقتصادی میگوید که استخدام کارگران محلی و تضمین سهم افغانستان در پروژه های استخراج منابع طبیعی شرط اصلی مفید بودن این قراردادها است و قراردادها باید به گونه تنظیم شوند که منافع ملی به صورت واضح در آن دیده شود.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی استخدام شوند. او پروژه هایی را که در اوجه تمام پرسنل خارجی باشه او قدر برای ما مفید نیست. پروژه های استخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود لیلام میکنیم و این لیلام کردن از لحاظ منافع ملی ما درست نیست. باید قراردادها بسیار دقیق که نفع ما هم در او مزمر باشه، پوشیده باشه.
این در حال است که حکومت طالبان حدود 3 ماه پیش قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت چینی آفچین را فسخ کرد. وزارت معادن و پترولیم طالبان دلیل این تصمیم را تخلفات پیهم و عملی نشدن تعهدات این شرکت اعلام کرد، در حالی که در برخی گزارش ها کندی کار و نگرانی های امنیتی نیز از عوامل عمده فسخ این قرارداد عنوان شدند. قرارداد حوزه نفتی آمودریا که در جنوری 2023 امضا شده بود، شامل تصفیه و تولید نفت خام حوزه آمودریا با ذخایر نفتی تقریبی 87 میلیون بیرل در افغانستان بود. با بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سرمایه گذاری های بین المللی در افغانستان متوقف شده و ده ها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. هرچند طالبان بارها از برطرف کردن تهدیدات امنیتی از جمله گروه داعش سخن گفتند، نگرانی ها از فعالیت گروه های مسلح شورشی به ویژه داعش در شمال افغانستان تا آسیای میانه و فراتر همچنان باقی است. همچنین انتقادهای درباره شفافیت و استفاده از درآمدهای پروژه های خارجی وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می پردازیم به دیدگاه شماری از کارشناسان و سخنان اخیر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان. شریف گفته که طالبان باید میان همکاری با حکومت اسلام آباد و یا حمایت از تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کنند. او این سخن را در یک نشست در ایالت خیبر پختونخوا گفته. بیشتر از سنا کاکر می شنویم.
صدر اعظم پاکستان با تاکید بر مبارزه کشورش علیه تروریسم بار دیگر مدعی شده که رهبران و تسهیل کنندگان حملات تروریستی از خاک افغانستان و با حمایت هند فعالیت می کنند. رادیو پاکستان رسانه دولتی این کشور گزارش داده است که شهباز شریف روز شنبه 13 سپتامبر در یک نشست سطح بالا در شهر بنو گفته است که حکومت طالبان باید میان حمایت از خوارج و استادن در کنار حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند. حکومت پاکستان از اصطلاح خوارج برای اشاره به جنگجویان وابسته به تحریک طالبان پاکستان یا TTP استفاده می کند. در این گزارش آمده است که شهباز شریف تاکید کرده در رویدادهای تروریستی اخیر اتباع نفوذی افغان دست داشتند و بر ضرورت فوری بازگرداندن مهاجران افغان غیر قانونی تاکید کرده است. رادیو پاکستان افزوده که این نشست پس از آن برگزار شد که در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا از 10 تا 13 سپتامبر 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. با این حال کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان این اظهارات را موج نمی‌دانند. اسحاق قطمر کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی یک شنبه 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم فعلا افغانستان در اون موقف نیست که اینا این گروپ ها را حمایت بکنن، به خاطر اینکه این مشکل داخلی خود پاکستان است. ملامتی این و اتهامات بسیار موجه نیست. فعلا در شرایطی که افغانستان خودش دچار مشکلات بی‌نهایت زیاد است، افغانستان توانمندی زیر داشته باشه که سبب مداخله و یا سبب حراس افغانی در داخل پاکستان باشه.
سمی یوسفزه یکی از کارشناسان امور سیاسی میگوید
روز به روز روابط میان طالبان در افغانستان و پاکستان خرابتر می شود. من فکر می کنم تاثیر منفی آن بیش از همه بر افغان های عام است، زیرا تجارت از بین می رود. بر میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان تاثیر منفی می گذارد و مشکلات رفت و آمد و ویزا بیشتر می شود. معلوم می شود که پاکستان پس از این حمله زبان تند را در برابر افغانستان به کار برده است.
در همین حال اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان یا ISPR روز شنبه 13 سپتامبر در شبکه X در اعلامیه مدعی شد که گزارش‌های استخباراتی به گونه‌ای روشن نشان می‌دهد اتباعی افغان در این اعمال دست داشتند. این اداره افزود است که حکومت طالبان باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان با رد این ادعاهای مشابه در گذشته بارها تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستانی بارها نسبت به آنچه پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان خواندن ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان گفته که پاکستان نباید مسئولیت ناکامی‌های خود را بر دوش افغانستان بیاندازد. قابل یادآوری است که پیش از این پاکستان چندین بار بخشی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌های جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، پس از حملات هوایی به تاریخ 27 آگوست سال جاری در ولسوالی سپیره ولایت خوست و شینوار ولایت ننگرهار، وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و با محکوم کردن و تحریک آمیز خواندن این حملات افزود که در واکنش به آن عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. حکومت پاکستان به طور رسمی در مورد این رویداد تبصره نکرده است. برخی مقام‌های طالبان و باشندگان ولایت‌های خوست و ننگرهار گفتند که در نتیجه این حملات 3 کودک جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. کپتان تیم ملی کرکت هند پیروزی این تیم را به قربانیان حمله در پهلگام و سربازان هندی تقدیم کرد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 اوور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در اوور 16 تکمیل کرد، در حالی که 7 ویکت و 25 توپ در اختیار داشت. این نخستین بازی میان دو کشور پس از درگیری‌های مرگبار ماه می امسال بود. در بازی روز یکشنبه رویدادهای هم رخ داد که بر مسابقه و فضای کرکت سایه افگند. مثلا بازیکنان تیم ملی کرکت هند پیش از و پس از بازی از دست دادن با بازیکنان پاکستان خودداری کردند. سوریا کمار یادوف کپتان تیم ملی کرکت هند از این اقدام دفاع کرد و گفت که این کار را در هماهنگی با بورد کرکت و حکومت هند انجام دادند.
I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also.
من فکر میکنم برخی مسائل در زندگی بالاتر از روحیه ورزشی هن. ما در کنار تمام قربانیان حمله تروریستی پهلگام استاده ایم. با خانواده های آنان همدردی میکنیم و این پیروزی را به سربازان شجاعی اعطا میکنیم که در عملیات سندور شرکت داشتند. همان گونه که آنان برای همه ما الهام بخشند، ما نیز تلاش میکنیم در فرصت مناسب برای همه آنها الهام بخش باشیم. تیم ملی کرکت هند با وجود فشارهای گسترده داخلی برای بایکات بازی با پاکستان در این مسابقه شرکت کرد. در ماه می در درگیری های مرزی میان هند و پاکستان با استفاده از طیاره های بی سرنشین، راکت و هاوان دست کم 70 تن کشته شدند. این پس از آن بود که در 22 اپریل مهاجمان مسلح در کشمیر تحت اداره هند ده ها غیر نظامی و نظامی را در یک محل تفریحی کشتند و زخمی کردند. اردوی هند گروه های مسلح را به خاطر این حمله مقصر دانسته که به گفتهش در پاکستان پناهگاه دارند و از حمایت اردو در کل حکومت پاکستان برخوردارند. پاکستان این اتهام را رد کرده. هنوز روشن نیست شورای آسیایی و شورای جهانی کرکت در مورد رویدادهای بازی روز یکشنبه بین پاکستان و هند چه تصمیم خواهند گرفت، اما پاکستان پیشاپیش اعتراض کرده. بر اساس گزارش‌ها بورد کرکت پاکستان به خاطر موضوع دست ندادن اعضای تیم هند با کرکت بازان پاکستان به داور اصلی مسابقه شکایت کرده. مایک حسن مربی تیم ملی کرکت پاکستان هم گفته که از تصمیم تیم هند ناامید شده. او افزوده ما آماده بودیم که در پایان بازی با بازیکنان تیم رقیب دست بدهیم، اما متاسف هستیم که آنان از این کار خودداری کردن. بازی های کرکت بین پاکستان و هند همیشه پر از شور و هیجان است و میلیون ها هوادار در هر دو کشور انتظار پیروزی تیم هایشان را دارند. گاهی هم پس از شکست تیم علیه بازیکنان تظاهرات شده و حتی مردم تصاویرشان را آتش زدند.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به افغانستان. در شرق کشور شماری از زلزله زدگان میگویند که هنوز هم کمک‌های کافی و فوری دریافت نکردند. مقام های طالبان ادعا دارند که کمک ها شفاف و منظم توزیع شده، اما فعالان محلی میگویند شکایت های مردم نشان دهنده فساد و بی‌عدالتی در این روند است. بیشتر در این گزارش.
با وجود کمک های ده ها کشور، سازمان های مختلف ملل متحد، نهادها و مؤسسات خیریه، شمار از زلزله زدگان در ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار میگویند که کمک های کافی و فوری به آنها نرسیده است. وارث باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی کنر که خود و اعضای خانوادهش در زلزله زخمی شدند، روز شنبه 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
اینجا هنوز کمک های زیادی نرسیده، برخی حتی خیمه ندارن. ما شدیدن به خیمه و سرپناه نیاز داریم. باران ها بر کودکان ما میبارد. به کارمندان هلال احمر هم گفتم که خیمه ها را زودتر توزیع کنید. فقط به کسانی که تلفات جانی داشتند کمپ دادند.
صبرالله یک رضاکار در ولسوالی نورگله ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که زلزله زدگان هنوز در بخش های مختلف با مشکلات جدی روبرو اند.
هرچند حکومت، نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند. شبها هوا بسیار سرد است. مردم به لحاف و دوشک نیاز دارند.
پیش از این در ولسوالی خاص کنر نیز به ویژه زنان زلزله زده از نبود کمک‌های اولیه شکایت کردند. اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر روز شنبه 13 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که کمک ها به طور کافی و شفاف توزیع شدند.
دغه د فاره چې دلته کومه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه او ته جوړ شوی دا
ما میکانیزم به کمیته های مشخص برای توزیع شفاف کمک ها ساختیم. اگر کسی بخواهد کمک نقدی یا غیر نقدی را خودش توزیع کند، ما زمیرا فراهم میکنیم. اگر کمک با ما سپرده شود، کمیته ها آن را تقسیم میکنند. اما این روان شفاف است.
عبداللطیف ثابت مسئول اداره هلال احمر در کنر نیز گفته که آنان به ویژه در ولسوالی نورگل به زلزله زدگان کمک کردند. به اساس معلومات حکومت طالبان، زلزله 31 اگست بیشتر ولسوالی های نورگل، چوکی، وتپور و چپدره کنر را آسیب رسانیده است. در ولایت ننگرهار شماری از زلزله زدگان که خانه هایشان کاملا ویران شده نیز شاکی اند که حتی خیمه دریافت نکردند. یک باشنده ولسوالی دره نور این ولایت به رادیو آزادی گفت:
بس قرار طوله ناسته نه مرستی می ترلاسه کنی.
تمام خانواده ما بی سرپناه است. تا حال هیچ کمکی به ما نرسیده است. یک ترپال کهنه را خود ما سرپناه ساخته ایم. خواهش میکنیم حداقل خیمه بدهند.
اما احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گفته که کمیته های برای شناسایی اولویت ها و رسانیدن کمک ها در ولسوالی های دره نور و شیوه تشکیل شده است. قاری بصیر احمد سهیل معاون ولسوال طالبان در دره نور نیز به رادیو آزادی گفت
کمک ها را در سه بخش تقسیم کرده ایم. بخش به الهلال احمر، بخش به ریاست حوادث و بخش به مقام ولسوالی داده می شود. بعد بین مستحقان توزیع می گردد. اما مشکل این است که خسارات بسیار زیاد است و کمک ها کم. خیمه هایی که رسید توزیع شد ولی به همه نرسید.
عزت الله ادیب مسئول پیشین بخش نظارت نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در جمهوری مخلوع می گوید از اینکه نهادهای ناظر بی‌طرف در ساحه کمک رسانی نظارت نمی کنند احتمال می رود که در روند توزیع کمک ها اولویت ها در نظر گرفته نشده باشد و احتمال فساد موجود باشد.
ضروری است که برای کمک های عاجل میکانیزم شفافیت و حسابدهی ایجاد شود. متاسفانه هیچ نهاد ناظر بی‌طرف وجود ندارد، پس احتمال فساد زیاد است. مثلا 90% خانه های مردم در کنر ویران شده. نیاز اصلی آنان سرپناه است. خیمه یک راه حل موقت است. باید خانه ساخته شود، اما به جای نیاز اصلی چیزهای غیر ضروری توزیع می شود. مثلا مردم از چا و جوی آب دارند، اما برایشان بوتل‌های آب آوردن. در حالی که نان ندارن باید اولویت ها رعایت شود.
یک منبع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که کمک ها در دو بخش توزیع می شود. بخشی که از طریق حساب های بانکی حکومت می رسد توسط کمیته های آنان تقسیم می شود و اگر نهادها بخواهند خودشان توزیع کنند طالبان برایشان سهولت فراهم می کنند.
در ولایت کنر شماری از زلزله زدگان هم می گویند که بیماری های جلدی و اسهال در میان خانواده هایشان شیوع کرده. بیشتر در گزارش از سنا کاکر.
شماری از زلزله زدگان ولایت کنر از شیوع بیماری های خارش جلدی و اسهال سخن می گویند. مسئله که کارمندان صحی محلی نیز آن را تایید می کنند. یکی از زلزله زدگان ولسوالی چوکی ولایت کنر که می گوید خودش نیز به بیماری خارش جلدی مبتلا شده، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
این بیماری پیدا شده از دانه های کوچک بر بدن ظاهر می شود که خارش ایجاد می کند و از فرد به فرد دیگر منتقل می شود. این بیماری هم در میان مردان و هم در میان زنان وجود دارد.
شیر محمد یکی از زلزله زدگان در ولسوالی نورگلین ولایت به رادیو آزادی گفت که دو برادر خردسالش به این بیماری و از حالات شدید مبتلا شدند.
بیشتر مردم اینجا با اسهالات و خارش دچار شدند. اینجا کلینیک الهلال احمر وجود دارد، اما دوا را آن گونه که لازم است نمی دهند. من دیروز آنجا رفتم، برادران کوچکم را برده بودم، فقط برای هر کدام یک بوتل شربت دادن و گفتم که خوب خواهند شد.
شماری از کارمندان صحی محلی نیز این مشکلات و بیماری ها را در میان زلزله زدگان تایید می کنند. یکی از آنان در کمپ زلزله زدگان درخواست کنند که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در اینجا موارد زیاد اسهالات و بیماری کولرا ثبت شده و خطرش بلند است. همچنان مریضی سانی پرازیتی به نام اسکبیز وجود دارد که شمار زیاد از زلزله زده ها به او مبتلا شدن و برای درمان به ما مراجعه میکنند. این مریضی افزایش یافته چون که تجمع مردم زیاد است و تمام اعضای خانواده زیر خیمه با هم زندگی میکنند که خطر سرایت بیماری از یک فرد به فرد دیگر را بسیار زیاد میسازد.
نزدیک مرکز کنر اسدآباد نیز یک کارمند صحی دیگر این بیماری را میان زلزله زدگان تایید می کند. این کارمندان صحی می گویند بیماری اسکبیس یک نوع بیماری ساری جلدی است که در نتیجه ازدحام، بهداشت ضعیف و نبود آب برای شستشو و استفاده مشترک لباس و بستر و برخی عوامل دیگر به میان می آید. به گفته آنان این بیماری سبب خارش شدید به ویژه در زیر پوست می شود و با گذشت زمان در نتیجه خارش مداوم زخم‌های کوچک به وجود می آیند که به گفته آنان برای درمان این بیماری استفاده از انواع مرهم‌ها و داروها به تجویز دکتر ضروری است. کارکنان صحی تاکید می کنند که استفاده از لباس‌های پاک، آفتاب دادن کمپل‌ها، دوشک‌ها و لباس‌ها، پاشیدن مواد ضد حشرات در خانه‌ها و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران به پیشگیری این بیماری کمک می کند. کارکنان صحی می گویند دلیل اصلی مبتلا شدن به اسهال شدید در میان زلزله زدگان استفاده از آب و غذای آلوده است و تاکید می کنند که برای درمان آن علاوه بر مصرف دوا به تجویز دکتر، نوشیدن آب جوشانده سرد شده یا پاک، استفاده از محلول ORS، پرهیز از خوردن مواد خوراکی خام و رعایت نکات حفظ صحه ضروری هستند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند به خواست مردم برای رسیدگی به این مشکلات صحی با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز درباره احتمال شیوع بیماری های گوناگون به ویژه کلرا در مناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرده است. شینون اوهیرا مسئول بخش استراتژی و هماهنگی اوچا در 8 سپتامبر در یک نشست خبری آنلاین گفته بود که نبود دسترسی به آب پاک و خدمات صحی و همچنان رفع حاجت در فضای باز خطر شیوع کولرا را در این مناطق افزایش داده است. زلزله مرگبار 31 اگست بخش های وسیع از ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار را به شدت ویران کرد. به گفته حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن جان باختند، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و نزدیک به 7000 خانه نیز ویران شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar